دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان د بیا بخښنې لپاره د امریکا مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د دوه تړون د بین الاقوامي مذاکراتو فرصت برابر کړ خو امارات او جمهوریت دواړه باید دغه خبرو په ناکامۍ کې پړه وګڼل شي شغری خلیلزاد له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د دواړو خواو ترمنځ فاصلو بین الاقوامي مذاکرات ناکام کړل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د 2000 کال د فروری په وروستۍ نیټه کې لاسلیک شوی و شغری خلیلزاد وویل چې د توافق پر اساس طالبان او حکومت باید د تړون له لاسلیک کېدو لس ورځې وروسته خبرې پیل کړي وای خو دا کار شپږ میاشتې وځنډېده هغه همداراز وویل چې ولسمشر غنی ننګرهله چې ګڼې امریکا له افغانستان څخه وځي او په خبره همدغه راز د خپلو عسکرو د ظرفیت په اړه هم محاسبه شنوه نوموړي له کابل څخه د شاغلي غنی د وټولو په اړه وویل چې طالبانو او امریکا توافق کړی و چې طالب وسلوال به کابل ته نه ننوځي او افغان حکومت به یو باصلاحیت پلاوی یستوي چې د عام شمول حکومت په جوړولو خبرې وکړي خو ورسته معلومه سوه چې شغری غنی ازبکستان او بیا امارات تللی دي شغری خلیلزاد دا خبره وکړه چې افغان ځواکونو ډیره قرباني ورکړې ده هغه وویل چې په سیاسي او نظامی رهبری کې تیروتنو دا چې امریکا په افغانستان کې نظامی سکوت مخه نیولې سوه کنه ډیره پوښتنې ستا چې باید ځواب شي د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په خپل تازه څرګندونه کې ویلي دي چې لټول هیوادونو سره شی اړیکې غواړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره هم کوم ستونزه نه لري د طالبانو ډلې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو او افغان حکومت سره وجنګیده شغلی متکی له اسوسیټډ پریس سره د دسمبر په 12مه په یوې مرکې کې له امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ پرېږدي امریکا د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې دي تیر میاشت د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلي وو چې طالبانو ته له مخکې دا خبره واضح کړې وه کله نظامی لارې وخت ترلاسه کړ له افغانستان سره به مهمې بشري مرستې بندې سي شغلی متکی هم دغه راز ویل چې د طالبانو حکومت د شوزو او انجنونو کار او تعلیم ته ژمن دي نو موري دا یاده هم وکړه چې له افغانستان څخه د افغانانو تښته د طالبان لدار نه بلکې دغه په خبره د لوږی او فقر لویری او د شژون په نیته شغلی متکی دا هم ومنله چې طالبانو وخت ته د رسیدو وروسته ځینې تیروتنې وکړي او د اصلاح لپاره به کار وکړي خو دغه تیروتنو په اړه معلومات ورنکړل د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې پر روان 2018 کال کې د تخلیه د ماموریت په ترڅ کې شاوخوا 15000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي په دوی کې څلور بیا زره هغه خلک دي چې د اگست په میاشت کې د تخلیه د ماموریت لپاره راسي انتقال شوي د امریکا د بارنو چارو وزارت پر د دوشنبه په ورځ په ویلامي کې ویلي چې د اگست لا 28 راسي د امریکایي اتباو د دایمي کامل رونکو د امریکا ځواکونو د همکارانو او د نورو ټولو اسه په زیره افغانانو د تخلیه او مشکول عملیات روان دي په ویلامي کې د امریکا د بارنو چارو د وزیر انټونی بلینکن له خولې ویل شوی دي چې دا عملیات ضرب لاجل نه لري او همداسې روان وي د وزارت اعلامیه وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د څلور اویا زرو انتقال شو افغانان لړلې د 13000 کسانو اسناد تکمیل شوي له نظامی کمپونو وتلي او په امریکا کې خپل نوې ژوند پیل کړی دی د لویدیز هیوادونو ډیپلوماټان چې د تهران سره په ویانا کې دغه یو د اټومي پروګرام په اړه خبري کوي وایي چې د اټومي پروګرام د محدودول لپاره د ایران په خبرو کې رپ نسته په ویانا کې د 15 میاشتو د ځند وروسته دغه یو د اټومي پروګرام په اړه خبري پیل شوې دي د اوتریش په پایتخت ویانا کې د ایران، فرانسې، جرمني، برتانیې، روسي او چین ډیپلوماټان په دې ژغیږي چې څنګه د ایران اټومي موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه برتا آیا او ایران او متحده ایالات پکې ورګټ کړي خو اروپایي او امریکایي چارواکو بیا په ایران تور لګولې چې نوې غوښتنې کوي او دغه جوړجاړي نه سرغړونه کوي چې د همدې کال په سر کې پرې کار شوی وو دغه ډیپلوماټانو ویلي چې اوس مهال تر اوسه موږ لا جدي خبرې نه دي پیل کړي په ویانا کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د ایران ستر مرکزی علي باکری خانه د یک شنبه پرځ ویلی وو چې د ایجنډا په خبرو کې پرمختګ شوی دی بلې خو برتانی ویلی چې د ویانا خبرې د ایران اخیرنۍ فرصت دی او د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی هم وایي چې د ځواکمنو هیوادونو سره په خبرو کې جدي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان پرون د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د 13 اگست په میاشت کې په کابل کې سوی د امریکا د ډرون الوتکې برید چې لس ملکی افغانان چې وو ماشومان پکښې وژل شوي وو، د هغې په ترڅ کې به د هیڅ امریکایي چارواکي پر ضد قانوني اقدام وانخیستل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وویل چې د دفاع وزیر لوید آسټن د دې برید په اړه د لوړې کچې تارزیابۍ کتنه کړې او د هیڅ حساب کتاب وړاندیز یې نه دی کړی. د اګست په 19مه کله چې امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو اخرنۍ ورځې وې، په کابل کې په یو کور هوایي برید وسو. امریکایي چارواکو ویل دي چې دوی د اسلامي دولت د ډلې لخوا د کابل په هوایي ډګر د تخلیه د عملیاتو په دوران کې د ممکنه برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو، خو په حقیقت کې دغه برید د یو افغان کس په کورنۍ وسو چې د امریکا د یوې مرستندوی ادارې سره کار کوو او د کورنۍ د غړو سره ووژل شو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. ترنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین د پای د یوې غونډې افغان ښځینه فعالینو د طالبانو له حکومت څخه یو ځل بیا د ښځو د تعلیم او د کار د حق د ورکولو غوښتنه وکړه. د دې غونډې ګډون کوونکو وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله په کم عمر کې د افغان جنو ودونه زیات شوي دي. په دې باره کې له کابل څخه امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو موسسې په نوم د ښځو یوې ټولنیزې ادارې د شنبې په ورځ کابل کې په یوه غونډه کې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د شپاړس ورځني کمپاین د پای ته رسېدو په مناسبت جوړه شوې وه. د ښځو د ځینو حقونو په باب د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند د وروستي پرمان هرکلی وکړ، خو ویل چې دوی ته د تعلیم او کار حق هم ورکړل شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د ټولنیزې ادارې مرستیالې میرمن تورپیکۍ مومند د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند روسیا پرمان وسای خود طالبانو له اسلامي امارت یو وختل چې د خود څخه د نور اخیستل شو حقونو د ورکول لپاره دی یو بل پرمان خپور کی
او غواړو چې یو بل اعلان یې صادر شي چې په هغه کې د تعلیم د تحصیل د کار د خود د اجتماعي مشارکت او سیاسي مشارکت او بدون شرایط پکې راشي. دا ډیره ضروری ده. موږ دا اعلان چې اوس امارت اسلامي صادر کړی دا
میرمند مومند ویل چې په افغانستان کې خزی دا کمپین په داسې حال کې لمانځي چې په دغه هیواد کې د بل هر وخت څخه زیات د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
اوسنی وضعیت موږ ګورو چې هغه درې ګونی مثلث چې نړیوالو کشف کړی چې ورته وایي هغه د بدبختۍ مثلث، موږ اوس په هغه مثلث کې په هغه درې ګونی کې راګیر یو چې د هغه یو ځل ته بیکاري ده، یعنی د اقتصادي وروستوالی دی، بل ځل کې مریضګانې دي، ناروغتیاګانې دي، او بل ځل کې بېسوادي ده. که موږ وضعیت وڅېړو نو ګورو چې موږ دا ټولو کې اخته یو، دا ټول په موږ باندې دا اوس تیریږي او موږ د دې مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو.
د خزو د حقونو پالیسي ویل شي سکل په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې شپږم ورځې کمپاین ډیر کمرنګو او د کوټو په شمیر د افغان خزو ټولنیزو موسسو لخوا د دغه ورځې په مناسبت د کمپاین غونډه جوړ شوې. خو د دغه ورځې په مناسبت په دغه هیواد کې اصلا هیڅ رسمي غونډه نه و جوړه شوې. په تیرو شل کلونو کې په افغانستان کې د تیر رژیم پر مهال هر کال د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپږم ورځې کمپاین د غونډو او یو لر نورو پروګرامونو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سکل د طالبانو اسلامي امارت لخوا د دې ورځې په مناسبت کومه رسمي غونډه نه جوړه شوې. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو موسسي د خپلې غونډې په پریکړه لیک کې چې د میرمن حلیمه ناصری لخوا ولوسل شو، د طالبانو له اسلامي امارت غوښتل شوې چې افغانستان چې کوم نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي باید په دغه هیواد کې د غیر تطبیق امکانات برابر کړي.
په دې سربېره د افغانستان د اسلامي امارت پر محترمو مسؤلینو غږ کوو چې ژر تر ژره د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ او په محکمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي دیوانونه بیرته فعال کړي.
د غونډې ګډونوالو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1215 ګڼه پریکړه لیک تطبیق او د نړیوال ټولنې وغوښتل چې دغه پریکړه لیک د تطبیق څخه دې څارنه وکړي. د غونډې په پریکړه لیک کې د طالبانو اسلامي امارت غوښتل شوی چې ښځو ته د بشري مرستو د ویش د مدیریت چارو کې هم ونډه ورکړي. د ښځو پالیسي ویل چې د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی ډېر شوی او اقتصادي ستونزو له امله په کم عمر کې د نجونو ودول او د پیسو په بدل کې د نجونو خرڅولو دود زیات شوی دی. د دې غونډې یوې ګډون کوونکي اوږې امیل وویل چې ښځې د ډېر زیات تاوتریخوالي سره مخ دي.
دومره زیات شوی دی چې حد اندازه یې نه لګیږي. هر څوک هر ماشوم نه تر تر مشره پوری تر کشره پوری تر ځوانه پوری تر میرمنی پوری تر نارینه او پوری ځوانان ټول احساس کوي چې خدای مون کوم طرف ته روان یو. یعنی یو نامعلوم برخلیک ته مونږ روان یو، قدم دو زو نه پیګو چې سکیږي. تاسو باور وکړئ چې دا ډېر دردون کې دي.
د طالبانو اسلامي امر چارواکي وایي چې خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او د ملا حیبت الله خون روسیې پرمنځ هم دمدي هڅو یو برخه ده. د طالبانو د اسلامي امارت وایان زبی الله مجید خبر اعلان ته ویلي چې د خځو د تعلیم او کار د موضوع په اړه په پام کې ده چې د افغانستان د دینی عالمانو یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شي.
د امریکا راګ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا راګ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د یونیسف ادارې خبرداري ورکړي چې په 2022 میلادي کال کې باندې جدي نیمایي خلک چې 14 میلیونه پکې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته ارتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سم مورت د واحد فیزه سره په مرکه کې ویلي چې لږ تر لږه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان او په ډله کې 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخامخ دي.
افغانانو په تیر ماشومان سره د مرستې لپاره د غوښتل شوو پیسو په اړه معلومات راکړي.
Thank you. So today UNICEF
د ماشومان لپاره د خپل تاریخ تر ټولو لوی بشر دوستانه غوښتنه کړې او د دې سازمان په تاریخ کې د یو هیواد لپاره دومره لوی مرستې غوښتنې. دغه غوښتنې په افغانستان کې د بشري وضعیت په وړاندې د چټک خبرګون خودلو په خاطر کړې. د هیواد نیمایي وګړي چې شاوخوا 14 میلیونه پکې ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دقیقا څومره پیسې مو غوښتې دي او د راتلونکي کال په اړه څه فکر کوئ؟
The appeal for UNICEF
افغانستان د پاره یونیسف 2 میلیارډ ډالر غوښتې دي. دا د دې سازمان په تاریخ کې یو هیواد لپاره د مرستې تر ټولو لوی غوښتنه ده، ځکه د بشري مرستو د اړتیا او کچا ډیره لوړه ده. د اټکل له مخې راتلونکي کال کې به وضعیت نور هم خراب شي که اوس لاس په کار نشو. راتلونکي کال کې به په هر دوه ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ سره مخ شي.
اساسي اړتیاوې څه دي چې په افغانستان کې تاسو په اړه فکر کوئ او فکر کوئ چې له کابله به ناورین رامنځته شي؟
The needs are complex.
اړتیاوې پیچلې او پراخې دي. د بیلګې په توګه موږ د وشکالې په جریان کې یو، باید پاکې او خوندي اوبه ورسوو. موږ اړتیا لرو چې زیات شمیر ماشومان ښوونځي ته لاړ شي، ځکه دا هغوی سره مرسته کوي چې له ستونزمن وضعیت په وړاندې مبارزه وکړي او ورسره مرسته کوي چې خپل راتلونکی جوړ کړي. د ماشومتوب په جریان کې هغه ناروغۍ چې مخه یې نیول کېدای شي باید ماشومان په وړاندې واکسین شي څو خوندي وسی. موږ باید له ټولنو سره مرسته وکړو چې ماشومان په تیره د ځوانو نجونو روغتیا ته پاملرنه وشي، ځکه په افغانستان کې خلک له جدي لوږې سره مخامخ دي. همداشان موږ په دې کار کوو چې خلکو سره د نقدو پیسو مرسته وکړو، ځکه دا د مرستې تر ټولو چټکه لار ده.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان پلورل دي. د بلګې په توګه په بادغیس ولایت کې چې امریکا غا هم ور باندې رپورت جوړ کړی او څو کورنۍ خپل ماشومان پلورل دي ترڅو ډوډۍ پر واخلي. د دې پیښو په اړه د یونیسف خبرګون څه دی؟
Well, UNICEF is not surprised.
د دغه شان منفي میکانیزمونو لا زیاتې دوه ځخه یونیسف حیران شوی نه دی. په تیر مور او پلار ارشیوی چې ماشومان د جهیز په بدل کې ورکی، موږ لیدلی چې ماشومان خونځي ته نزي بلکې کار کوي. دا هم موږ لیدلی چې ماشومان په وسلوالو ډلو کې جذب شوی دي. دا په یو ډول عادي شکل باندې بدل شوی دی. کله چې خلک بي وزلي وي نو ناممکنو پریکړو سره مخامخ کیږي. هغه څه چې یونیسف یې تر سره کوي دا دي چې موږ له دغه شان ټولنو سره کار وکړو ترڅو د نقدو پیسو د ورکړې پروګرامونه پیل کړو او دا ورسره مرسته وکړي چې داسې مسلو سره هم مخ نشي.
د طالبانو له حاکمیتو وروسته په میلیونونو ماشومان تر اوسه پورې خوندې او تنزي. له طالبانو مو غوښتنه څه چې ماشومان خوندې او تلارشي په تیره انجن ته اجازه ورکړي تعلیم وکړي.
په واضح
توګه یونیسف د خپلو ځنو ماشومانو په اړه اندېښمن دي چې لا خوینځي ته نه ځي. په دې اړه موږ لا حاکمو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوو تر څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د نجونو په شمول ټول ماشومان چې په هر عمر کې دي خوینځي ته لاړ شي. خزینه خون کې هم پکې شامل دي. موږ په خوینځو کې لا زیاتو خزینه خون کو ته اړتیا لرو تر څو نجونې وکړه شي بیرته خوینځو ته لاړ شي. موږ به په دې اړه حاکمو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوو.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. سخت طوفانونو د امریکا په پینځو ایالتونو کې خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د امریکا جمهور رئیس لا زیان منسو سیمو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. د کینټاکي والی ویلي دي چې په دې ایالت کې تر سلو کسانو پورې خلک مړ شوي دي. چارواکي وایي چې شایي د مړو شمیر نور پسې لوړ شي.
د کنتاکی والی اندی بشیر یو سیمایز تلویزیونی شبکې ته ویلي چې کنتاکی د خپل تاریخ سخت شپې ورځې تیروي. والی وایي چې ځینې سیمې داسې ځپل شوی چې بیانولي په ژبه نه راځي.
ګومان کوم چې د مړو شمیر له 500 واوړي خای او یا تر سلو پورې ورسیږي. دوی ټول د خدای بندگان دي چې د خپل کورنۍ او سیمې لپاره مهم دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ په کنتاکی ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او ایالت ته د فدرالي مرستو د دوام ډاډ ورکړه ده.
I want folks in all these states to know.
زپیالتونو کې ملګرو ته وایم چې له دې حالت څخه تیریږو. مونږ په ګډه ترې راوځو او د فدرال حکومت به په شان نشي. دا هغه ورځ دي مونږ ځانونه دیموکرات یا جمهوریت غوښتون کې نه بولو. دا به مبالغه ښکار شي ولې حقیقت یې مونږ ټول امریکایان یو.
په ایلینویز ایالت کې پولیسو په فیسبوک باندې کې یو اعلامیه خبره کړې او لیکلي دي چې طوفانونو د امازون د کمپنۍ ګودام قسمان ویجاړ کړ او د ژغورنې عملیات دوام لري.
The Edwardsville community experienced
The Edwardsville car the Amazon company do godam de nale do la kabala che kargaran pakhi wi walo ghamiz te rakla padir khoshne sara taidam che pade pe ke shpa kasan mle shwi di aw yo tan tar darmalan elan de dai de mundane aw jhoran amaliyat dawam lari.
Tupan pa Arkansas ialat ke de budagan o satanzay ta ziyan rasawala kho zani ziyanun ay sargan nadi. چارواکی وایي چې توپانونو لک تر لګه 15 ایالتونه ارکانساس، ایلینویز، کنتاکی، میزوري او تینیسی ځپلې دي.
دا هماغه ودانې ده چې توپان ورانه کړې و. زما یو ملګری چې دلته کار کوي او تیر شپه چې لپیخي خبر شوم نو ما هغه ته زنګ ووهه. زما باور نه راتلو دا پر سنوي کې واجل خبر وو.
زمونږ د کور دروازه زما په مخ کې والوتله. ما کوشش کړو چې تری بچم. زما زوی په دهلی کې وو او ناری وهله. نو زه بیرته راستون شوم. توپان ډیر تیز او نږدې وو چې زه چپا شوم.
د امریکا ولسمشر د شنبه په ماښام ټویټ کړی چې د توپانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او حکومت له والیانو سره کار کوي چې مرستې ورورسیږي او زیانونه را معلوم کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د اسرایل صدر اعظم ابو زبیته په سفر تللی او حالت به د ولایت شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره ملاقات وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسرایل صدر اعظم پشکاره متحده عربی اماراتو ته سفر کوي. تمه کېږي چې د ایران د اټومي پروګرام مسأله به هم د خبرو اجندا وي. لینډا ګرستاین د بیت المقدس څخه راپورټ را لېږلې دی چې نظرانه یوسف زیبه یې تسته ولولې.
د اسرائیل د صدر اعظم نفتالی بنټ سفر د هغه د الوتنی نه یوازې یو څو ساعت مخکې اعلان شو. دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل صدر اعظم په ښکار توګه باندې ابو دابی ته ځي. مخکې له دې نه چې هغه خپل سفر شروع وکړي هغه وویل
I'll be meeting with Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed.
زبدا ولی شیخ محمد بن زید سره وینم موږ به په یو شمېر برخو کې د خپلو همکاریو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړو، په ځانګړې توګه زموږ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا، او په دې برسېره به موږ د اړیکو په عادي کولو باندې خبرې وکړو. موږ د مخه د متحده اماراتو سره ډېرې ښې اړیکې لرو. اسرائیل او متحده امارات د ملګرتیا غیر معمولي وړتیا لري او دا یوازې پیل دی. اسرائیل او امارات له اوږدې مودې راهیسې اقتصادي او امنیتی اړیکې لري، خو یو کال وړاندې دغه اړیکې یو څه خراب شوې. خو په وروستیو کې د امریکا په منځګړیتوب باندې دغه دواړو یو څو تړونونه لاسلیک او دغه اړیکې لا نورې جوړې شوې. په 2000 کال کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د متحده اماراتو، اسرائیلو او بحرین په سپین ماڼۍ کې دغه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې د اسرائیلو او عربي ملکونو اړیکې جوړې شوې. وروسته مراکش او سودان هم په دغه تړونونو کې شامل شو. په متحده عربي اماراتو کې د اسرائیلو نوی سفیر امیر هایک ویلي دي چې د اسرائیلو د صدر اعظم او شیخ ترمنځ دغه ملاقات ډېر تاریخي دی. هغه ویل
זה ביקור היסטורי, פגישה היסטורית בין שייח מוחמד בן זאייד, יורש העצר, לבין ראש הממשלה.
هغه ول چې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ اړیکې د یو بل ماشوم دي چې په درو ژبو خبرې کوي، او د بنټ سفر په اړه په متحده عربی اماراتو کې ډیره لیولتیا موجوده ده. د اسرائیل صدر اعظم د کرونا وایرس د اومیکرون د ډول د اندېښنو له کبله د یو کوچنی پلاوی او د جرنلسټ نه پرته سفر کوي. تمه کیږي چې د ایران مسله او اټومي پروګرام به د ایجنډې په سر کې وي. اسرائیل او متحده عربی امارات د ایران د اټومي ځواک په جوړولو اندېښنه لري. په متحده عربی اماراتو کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نوي تړون په سر خبرې روانې دي. نفتلی ویل
Iran deserves no rewards, no bargain deals and no sanctions.
ایران د خپل وحشت په بدل کې د هیڅ نام، هیڅ ډول معاملې او د بندیزونو د معافیت مستحق نه دی. زه په ټوله نړۍ کې په خپل متحدینو غږ کوم چې د ایران اټومي زور ته تسلیم نشي. ایران ادا کوي چې د هغوی اټومي پروګرام د سولېزو مقاصدو لپاره دی.
قدرمنو اوریدونکو، د غزنی په ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي چې جمعات په جمعات د ماشومانو واکسینول مثبت نه ارزوي، او وایي چې په دې ستراتیژي کې د هدف وړ ماشومانو ته د ګوزن زد واکسین په منظم شکل سره نه تطبیقیږي. نور حال زموږ د همکارې مریم صافی پر رپورت کې باوري.
په غزنی ولایت کې روغتیایي مسؤلین جمعات په جمعات د ماشومان واکسینول مثبت نه ارزوي، او دا بهیر د پولیو په لمنځه وړلو کې اغیزناک نه ګڼي. په غزنی ولایت کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف وایي چې له تخنیکی پلوه جمعات په جمعات ستراتیژي نشي کولای چې پولیو په کامل ډول سره محو کړي. ډاکټر حنیف وایي چې په غزنی ولایت کې چمتووالی نیول شوی وو ترسو 95% ماشومانو ته کور په کور د ګوزن ضد واکسین تطبیق شي، خو د ستراتیژي بدلون د دې لامل شو چې 95% ماشومان ته رسیدګي وشي.
د پولیو د کامل محو لپاره جماعت په جماعت ستراتیژي تخنیکی لحاظ پورې نسو کولای ترڅو خپل هدف ته ورسیږو په اسانۍ سره. که چیرې کمپاین کور په کور تطبیق شي، موږ کولای شو په ډېر اسانۍ سره پولیو په کامل ډول محو کړو. زنانه نسي کولای یا نارینه په کور کې نه یې ټول ماشومان جماعت ته یوسي، یا جماعتونه په داسې فاصله کې نه دي چې هر چاته په اسانۍ سره لاسرسی یې.
د دې ترڅنګ د غزنی ښار یو شمیر اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې کمپاین د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته ورسید. خو دا چې ماشومان ته په منظم شکل واکسین نه رسیږي، دا بهیر ګټور نه بولي.
قدر من اوریدونکو، دا د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده ایالات د مذهبي عقیدې د ازادۍ په باب پکلاکا خپل ژمنو ته متحد دي. د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن وای چې د نړۍ په اطرافو کې په ډیرو زیاتو ځایونو کې موږ اوس هم ګورو چې حکومتونه افراد محض له دې عمله ازارۍ، بندیانۍ، ډارۍ، په زندان کې غورځۍ او وژني چې غواړي چې د خپلې عقیدې په رڼا کې ژوند وکړي. بلنکن زیاته کړه چې د بایډن هیرس اداره د هر یو فرد د مذهبي ازادۍ د حق د خوندي ساتلو لپاره متحده ده، چې په دې کې د تیریو او سرغړونو پر ضد مبارزه شامله ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مکلف دی چې هر کال د نړۍ هغه حکومتي او یا غیر حکومتي اشخاص او اکټوران په نخښه کړي چې د مذهبي ازادۍ د نړیوالې لایحې لمخې مسؤل وبلل شي. بلینکن سکال اعلان وکړ چې هغه برما او د چین د خلکو جمهوریت، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په منظمه او سیستماتیکه توګه د خپلو خلکو د مذهبي حقوقو د سلبولو او د هغوی پر مدني ازادۍ باندې د تیری کولو په وجه چې اوس هم دوام لري د هغه هیوادونو پولیس کې نیولې دي چې ځانګړې اندېښنه ایجابوي. بلینکن پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان د جمهوري ریاست د فرمان په اساس په موقتي توګه په دغه لیست کې له شاملولو نه مستثنا کړي دي. هغه د نتیجې ته ورسېدو چې په دغو هیوادونو کې د متحده ایالاتو مهمې ملي ګټې ایجابوي چې له خپل صلاحیت نه په استفاده مستثنا وګرځي. بلینکن همداراز الجزائر، کیوبا او نیکاراګوا نمونه د څار یا مراقبت په خصوصي لیست کې شامل کړي دي. په دې لیست کې هغه حکومتونه او دولتونه شاملېږي چې یا د خپل خلکو د مذهبي ازادیو په سلبولو کې لاس لري او یا یې ډېرې جدي سرغړونې کړي. هغه د سومالیا د الشباب، د نایجیریا د بوکو حرام، د سوریه د حیات التحریر الشام او د یمن د انصار الله ډله چې د حوثیانو په نامه هم یادیږي، د افریقا په ستره صحرا کې د اسلامي دولت یا آی ایس آی ایس د ډلې او په لویدیځ افریقا کې هم د همدغه ډلې د څانګې جماعت الانصار الاسلام والمسلمین او طالبان د هغو سازمانونو په جمله کې شامل کړي دي چې په اړه ځانګړي تشویشونه موجود وو. بلینکن په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې نن سبا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په خلاف ډېر چیلنجونه او ګواښونه موجود دي. سختاري بڼه لري، سیستمیک دي او هم ژورې ریښې لري. نوموړی زیاتوي چې دا ستونزې په هر یو هیواد کې وجود لري خو د ټولو هغو خلکو دوامداره تعهد ته اړتیا لري چې د کرکې، نفرت، بې بردوبارۍ او د ظلم او تیری موجوده وضعیت نه قبلوي. بلینکن ویل چې د دې چیلنجونو ختمول د نړیوالې ټولنې عجلې پاملرنې او توجه ته احتیاج لري. بلینکن ویل چې متحده ایالات به له هغو کسانو سره د محاسبې او حساب او کتاب په خاطر پر ټولو حکومتونو باندې خپل فشار جاری ساتي چې د تیریو او سرغړونو مرتکب کیږي. متحده ایالات له حکومتونو، مدني ټولنې او د مذهبي کمیټو له استازو سره په ګډه کار کولو ته چمتو دي.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.